شوي یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد د تزر ټونه نور غنم به هم پروانه میاش کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50,000 ټونه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هند غنم هم د پاکستان لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. لومړی جوپې د فبروري په شپږشتمه جلال آباد ته ورسېده چې 2,000 ټونه غنم وو، او دوهمه جوپې چې 2,500 ټونه دي د مارچ په درېمه له امرت سره بار شوي او افغانستان ته په لار دي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 50 غړو سرونه غوڅ کړی شوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هیروي ویلي چې دا پیښه وړ مشبه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه ښځه او بل سړی دی. د طالبانو په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوی د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي ډیوید ارخامیا په خپله فیسبوک خانه کلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبې ترسره شي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي زلنسکي په خپله ټویټر پاڼه کړلی چې له ولسمشر بایدن سره د پرله پسې مکالمو په دوام دغه خبرې تېره شپه ترسره کړې. د اوکراین د ماریپول ښاروال وایي د روسي ځواکونو پر دغه ښار د جنګي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلاوند او پر هستوګنو سیمو یې پرله پسې بمباري دوام لري. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیا او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوستو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي.
بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د تیری شنبه په ورځ د سلواغه په درويشتمه نیټه ناوخته مدینه دروازي نایره کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه پنوم پنځم تریزي شزي ونیولسوي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیولسوي او موتریزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیولسوي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي شوزو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوزو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوزو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافۍ او د شوزو د حقونو فعاله ریحانه وردګ ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړې میلمنې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. صافۍ صاحب او وردګ صاحب، تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. صافی صاحب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغوی کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه موتریزه ښځه هم شامله وه، هغوی را خوشې سولې خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده. یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم د یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شو چې یعنی د چارواکو د لورې د ښځو غږ په یعنی په ورکولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کې. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. کچیره کوم جرم ثابت جرم سوګل لري البته مسولین حق لري چې جرم په اساس یو اتهام وارد کی او د قضا او د څنورلۍ د مخینه موضوع مختیزي او کچیره یو بيد اتهام نه او بيد کوم جرم نه بيد کوم قانوني پړاو نه یو جلی تختول کیږي تکول شو وایي چې دا یو اختطاف باندې ویل کیږي چې دا اختطاف خپل یو جرم دی در چا د خوانه کې دا کاروشي متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایب شولې بیا یو د چارواکي وایي چې موږ بې خبري ښکاره کوي او بیا بېرته هغه خوشي کیږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې هیڅ ورته جواب نه لري او دا د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکیل دي. کچیر دی د حکومت د خوانه نیول کیږي یا د مسولین د خوانه نیول کیږي خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی وو اقلا کوم سویزانه موسیقي باید روښانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې او بیا د کوم قانون د مخې نه مثلا کله د تظاهرات د خوانه نیول کیږي اوس فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه تر اوسه ملغا شوه نه دی. دغه قانون په اساس باندې هر څوک حق لري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري عقد تظاهرات لري او کچې دغه قانون ملغا نه وسی باید دی دغه قانون ته احترام کی او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه اما چې تاسو ویلي به جواب دی ولې هغه څوک چې نیول شوی دی هغه سرګندګی نه چې وایي په څه جرم نیول شوی ولې نیول شوی چا نیولې او چیرې وړي وي دا څه یو مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی او په انده کې به ډېر خلک بل دغه اساسي حقوقونه بي برخي شي او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نشي. زیرا من نه یم چې دی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي او دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو دی خو سرګنده ویل چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو معلوم نه دی د کوم ځای نه خوشی شول ایا دا بل چې اختلاف تفکری وي چې دی خوشی شول کدا کارم شوی چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برمتشوی یو غلاشوی درې موږ خوشی کړی دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دی نیولې دی په کوم قانون نیولې یو څنګه خوشی کړی دا باید اتمان خلکو سره شریکی او بغیر دغه دا یو جرمی عمل دی چې د خصوص مقابل کې دې تر سره کړي.
مننه صافی صاحب تر تاسو ترځم ریحانه وردک صاحب تاسو د صافی صاحب خبرې واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت د خوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کې او بیا برته راخوشي او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سي؟
ډیره مننه آغلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته آغلی صافی او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. دوهم سر کې چې موږ تاسو دغه وروستۍ پیښې او دغه موږ تاسو د وطن د تحول کې موږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت موږ تاسو ټولو ته وو. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وسم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې ته نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه دی راغلی. موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي ځکه دی خپل هغه د کار حق د تعلیم حق د تحصیل حق وختنی کوي دي او هغه دغه حقوق دي ته د اسلامي چوکاټ ته نظر لاندې نیولې غوښتنې لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسؤلیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوي حکومت چې دا ښځې چې ورک شوي دي دی دا ته ورک شوي دي دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي څوک غږ پورته نه کړه د دې په اساس دی ورکې شوي دي. موږ تاسو شاهدان وو نړیوال ټولنه په غو اول ځل کې چې د موږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان وستلې وي په نوی نظام یې وستلې وي. موږ تاسو د نن ورځ د شاهدان نه وو چې موږ تاسو نور خویندې لادرک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوی نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حق او حقوق ورته برابر کړي، موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر موږ تاسو پخوانی نه راغونډ کړي وو، د دې د حقوق په تاسو دوی سره غږېدلی وو چې هیڅوک د افغانستان د پخوانی قانون اساسي په اساس او د نوی نظام واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بندولای، ځکه چې هغه حقوق چې دی غوښتن کېدي اتمن به ورته رسېږي، خو دا به لږ څه وخت ته نیاز لري. نو د دې د وخت پر تېرېدلو سره موږ تاسو شاهدان یو چې نن ورځ موږ تاسو نه خویندې لاړل، تر اوسه معلوم شوي نه دي چې دغه کوم جنا دی وړي دي، څوک یې مسؤلیت نه دی اخیستي. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته به ټولو ته وي.
د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی، د هغه څرګندونې به واورو کله چې موږ له ده څخه پوښتنې وکړې چې دغه نوی نیول سوي ښځې چې نهه تنه دي او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولې د سرچینو په وینا چې ازادي راډیو ته یې تایید کړې ده چې ټول سره نیول سوي کسان 40 نفره دي، د دغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پوښتنه وکړه، دوی موږ ته دا ډول ځواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپلو وګړو د ساتنې مسؤلیت لري، ښځو نر او ماشومانو سپین ږیرو ټول په دې هیواد کې هغوی د ساتنې حق لري. هغه کومې ښځې چې ویل سوي چې نادرکه دي، د هغو مورد باندې زموږ اطمینان اوس حاصل شوی چې هغوی په خپلو کورنۍ کې دي، او البته طبعا ځینې وخت کله پیښې راځي خو داسې دلخراش پیښه څه نه دي واقع شوي، او د راتلونکي لپاره هم موږ هڅه کوو چې داسې پیښ نه شي چې هغه ناڅرګند او نامعلوم وي. او بل دا ته چې دا د نورو ښځو د ورکېدو موضوع هم تر اوسه تایید شوې نه ده، ځینو خو اوازې او کله کله ځینې اوپراتیفي ساحو کې ځینې پیښې وسی هم هغوی د ځینو ملحوظاتو له امله یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله هغه پوره سي بیا نو بیرته خپل کسان چې دي هغوی خپلو خونو ته کورو ته مراجعه کوي. په هر صورت دا به دوام نه کوي، نه به داسې یو عادت جوړیږي، بلکې ځینې اصطناعي پیښې د دې سبب کېږي داسې اوسي. په هر صورت زموږ امنیتي ځواکونه د امنیت موضوع ته ډېر اهمیت ورکوي، همداراز د هیواد د ثبات موضوع ډېره مهمه ده، او دغه ټول د دې باعث کېږي چې موږ باید په د دې تر څنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروري ده، د ثبات ساتنه هم ضروري ده، د تشویشونو مخنیوی هم ضروري ده. په ټوله کې اطمینان مرکوز دی، چا سر ته به زیان نه اوړي، دا شی به د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو د یادولو وړ ده چې ښاغلی مجاهد مشتدا ونه ویل چې دغه ښځې چې نیول سوي وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوي وي، او کله چې راخوش سوي نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول، یا په څه خطر باندې راخوش سوي یا پریښودل سوي، او دغه نوې ښځې چې اوس توقف سوي دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوي دي یا توقف سوي دي، په دې اړه یې جزئیات را نه کړل. صافی صاحب، تاسو د مجاهد صاحب خبرې واورېدلې، دوی د خپلو خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دلخراش پیښې نه دي سوي او دا خبرونه تایید سوي نه دي، د دا ډول پیښو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشوشوي او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره له منځه وړلای سي؟
هغه خبرې چې مجلس وکړي ما یعنی داسې برداشت وکړ چې دی بالکل د خبر نه درات کړي. هغه جمله تاسو متوجه وي چې ویل د بعض ملحوظات د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو دپاره،
بله بله،
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه دی چاپه لګوي وړي او تحقیق نه کوي چې څه نوسي بیرته خوشې کوي. ما داسې یو برداشت وکړ. نو دا خو زوی به د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې یو څوک مشکوک دی هغې باندې تحقیق دپاره ایسي، یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي، اما اقلا باید جرمی ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی متهم نیول کېږي. هغه مجرم نه دی، یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کېږي، ترې پوښتنه کوي، په دغه اتهام باندې ونیول شو او اتهام په ثابت نشو برته خوشی شو. دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک مخالفت هم نشي کولی. متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو، موږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي خیدا چا نیولي ده چیرې تللي دي. اوس دې داسې وویلې چې د ثبات دپاره موږ بعض اپراتیفي کارونه کوو، یعنی خل نیسو تحقیق کوو، دا داسې یو معنا یې درلوده. اما دا چا نه دي ویلي چې باید یونی نیسي او جرم یې باید ووایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې دا ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي برته هم خوشې کړې. دا خو کوم یعنی زما په نظر غیر قانوني کار دی. زه نه پوهېږم ولې د دین ډار لري یا پټیي دا خبر. خبر دی که دا چې که په یو اتهام باندې نیول کېږي، زه فکر نه کوم چې څوک ورسره یعنی ردی کړي دا کار. اما دا چې وایي چې موږ نه دي نیولي، داسې تشویش پیدا کېږي چې شاید درېم یا درېمه قوه اوسي یا څلورمه قوه اوسي چې دا مختلف جنایي اوسي چې دا خلک وړي وي او بیا څه رقمې ازادۍ او دوی پکې هېڅ خبر نه دي. خبر باید ډېره واضح اوسېږي. هر کار شدي کې باید د قانون د مخې وکړي. که یو څوک په یو جرم باندې د سویزن لري، هغه کولی شي چې وینیږي، اما باید ووایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې موږ ونیوه او اتهام ثابت شو دغه دی بندي دی او اتهام ثابت نه شو دغه دی خوشي دی. دغه جمله که خلکو ته ووایي، زه وایم دا بالکل تشویش د خلکو رفع شي. او که دې داسې ځان غلی ونیسي چې نه موږ خبر نه استو، موږ خبر نه استو، په آخر کې بیا یو ځای نه خوشي شي او بیا هغه هم مصیبه تازه نشي، دا یو تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسي. که چیرې دی دا رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې، ملت بل شي نه غواړي. فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي، ځان ته ازادۍ غواړي، حق غواړي، عدالت غواړي، برابري غواړي. د حکومت دا نه ده، دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه هم نه ده. په څنګ کې به اوسېږي، بعضې کړې اوسېږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصو نه، چې دا اشخاص ټول د ښځو نمایندګي کولی نه شي. په څنګ کې شته دي ډېرې مغرضې ښځې چې هغې به د کوم ډلې ټپلې وابستګانو شي، هغه به ورته ووایم چې هغه ازادي غوښتونکي ښځې نه دي، هغه د یو ټپلې ښځې دي، هغې خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ هم نه دي. اما شته دي ښځې چې هغې واقعا ښځو ته حق غواړي، دا د هغې حق دی. د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي. که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي، دا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایم، موږ ورته رد جواب ورکړ. او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي، باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي. زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی، چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي، د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی، دغه حق خلک غواړي. دوی نه څوک کوم غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر اصولي حق نه غواړي، خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی. پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی. او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري، چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي، پوځي دی ووایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټ و یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټ و، غوښته چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کړي یا مصروف کړي. هغه حق دی چې اتهام پرې وارد کړي، جرمې ثبوت کړي او بندي کړي. هیڅوک ورسره خبر نه لري. اما راځي خبر دی کېدی شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدی یا ورکیي یا پټیي، دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی. او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني. په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږ هم نه ټیټېږي، بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي.
صافی صاحب، تاسو د ریحانه وردک خبرې واورېدلې. دوی وویل چې نړیوالو باید په اول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه ښځې ورکې سولې او دوی باید پراخوشي کړي وای. د دې کار امکان څه ډول و ستاس په نظر؟ آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي؟ دا به څنګه کیږي؟
چې فشار نور څه دی؟ وخت چې یو شپږ میاشتې د دې د اتاک نه شوی او تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوی، دا یو لوی فشار دی. خبره دې کې ده چې دوی یو تعهد لري د امریکې سره. دوی باید خپل په تعهد باندې پاتې شي او امریکې چې ورسره ده قرارداد کړی دی، دا باید د عملي کولو هغه وکړي. د دې د عملي کولو زمانه تی نه واخلي. وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ، یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې د ایراشي او حکومتونو واخلي وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه دی باید مسولیت لري چې خپل د مغه قرارداد یا مغه مسالې چې د خپل منځ کې مغه په دوه کې قرارداد کړی دغه غوښتنه وکړي وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا د قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې به خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسیږي مګر خپل چې امریکایان ژمنې دی هم باید ژمنې وسیږي فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی د کې اغیزه شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده یعنی سیاسي لار چارې ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغه پایداري په یو مملکت کې ناشونی دی او طالبان هم لازمه ده چې امر خمه چې امریکای سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوق ته به ژمنو سي یو حکومت به جوړی چې ټول خواوې پکې شامل وسیږي خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمنو سيږي د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا امریکای نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه د یو څه دی مجبور کی چې خپل هغه تعهدات ته ژمن پاتې شي.
تاسو لیدل دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان غونډي هیواد دی په دغه هیواد کې ډیر داسې راپورونه ستا چې وګړي په زور باندې غایب کیږي چې دغه په انګلیسي کې دوی راپورونه کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وايي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپاچی په پاکستان کې راغلي د خلکو د منتقدینو دوره کې دوی په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو؟
مکاسمنه د خوځو سره ګرځي د نارینه سره شاید هم سیږي ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسخ باید کی مستند باید کی چې تاسو نه ډیر مستند شوی هم لدی اما دغه وقته د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو دا هغه رقم شته چې ویل نه چې نه پدې د شي وی دی یعنی یو مجهول نیول دی چې دا د قانون د اساس نه دی شوی دا هغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې د هغه مخالف به نه پدې کېدل یا رکېدل به دا هغه ته پاتې کیږي متاسفانه دا یو خو اصول نه دی او نه قانوني دی که تقليدي د پاکستان نو سيګي د ډېر د تاسف ور دی چې کدا رقم کار دی د پاکستان تقليد کی زه وایم چې دا کار په هیڅ صورت باندې موږ مثلا هیڅ ګورته یعنی د منلو د هیڅ د منلو باندې نه دی او هیڅ ګورته هیڅ لار نه لري چې کوم اصول باندې دا کار شوی دی آیا دی فکر کوي چې دا رقم او وحشت ایجاد کوم چې خلګونی سو او پټی کو بیا برته په زمانه په کوم تزمین باندې خوشی کو چې نور بدغی کړل پوسټ کې دا به زه فکر کوم چې ډیر دوام وکړي ممکن یو څو مدیر لپاره به برته ورته ورته استفاده وکړي اما برته رسوا کیږي برته ټول خلپیږي چې دا د دې کارو او افغانستان د نتنا افغانستان ټول دنیا کې د خبري یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیدي به تر دا د چې د خپل د مسولیت په غاړه واخلي کته خلک د بل چا د خوانه د خپل کی د دې د بدنامي د خوانه به هم د دې وظیفه د چې باید هغه کړي پیدا کی او کدی خپل دا کار کوي دا خو بالکل غلط کار دی د هغه څه چې ځان ته حکومت وایي د حکومت پیسې باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا ځکه مسولیت کی یو تشویش د خلکو نه بل لري کی یو اتهام ورده وي په دغه اتهامونه ولیکتي اتهامونه نه ورده وي فقط د دې لپاره چې تاسو مظاهره کړئ زه تور کوم چې نور د غږ پورته نه کید نو بیا یو تبلتی اختطاف ورته ویلی شو مونږه او هیڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته وایي او توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی اما چې وایي چې مسولیت دې مونږه چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کو برته د خلکو د وجود وجودي مسؤولیت هم په دې وظیفه ده. مثلا هغه ناپدیده شوی ده، فامیل تشویش لري، ټوله ټولنه تشویش لري چې یوه ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه دی. دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوا نه تښتول شوی ده، او که دا د حکومتي خوا نه اوسي دا نو بیخي عجایبات دی چې ووایي چې موږ خبر نه استو. دا چې خبر نه استئ دا هم د دې معلومی که چیزی حکومتداری لازمه ده چه سرخم باید خپل چارواک سر رویه او که وقتی چه تا قانونی مرایل لری تا وقتی چه پولیس لری تا سرانوالی لری تا های خزینه پولیس لری تا های خزینه سرانوالی لری تا خیز چی ری وری های خزینه زندان تاسی لری چه دیگه فازات چی دیده چا کور که تاسی ساتی در طول تشویش ده. یعنی ایلمان دایمه چه هر تزر خپل افغانی ټولنه دی باندې فشار راوړي، خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي، اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون به مجرا نه دی وکړي. د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیفه ده، هیڅوک نشي کولی د قانون په مقابل کې یو سرتنبګي وکړي، اما دوی هم د قانون په مقابل کې باید دوی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دوی وظیفه ده، او د قانون په خلاف هر کار هر څوک کوي دا جرم دی. څه چې دا یو دولتي وګړی وسیږي، حکومتي وګړی وسیږي، څه چې دا یو شخصي افراد وسیږي، نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکوي، یعنی بې د دې چې هغه مرایل د هغه رقم چې اولې پولیسي نیسي، بیا یې څارنوالي تحقیق کوي، بیا یې محکمې ته لیږي، بې د دې مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کېږي.
بله صافی صاحب،
ساده جواب دی.
بله، که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوې بیرته مخکې ورکی سوی وی، دا غورا خوشی که دل آیا کم هیله بخشون که اقدام دی کنه؟
زمانه چی دا خوشی شو دا خی کارو شو، معلوم دار اما رقم چی دی یا وعده کرده چی مگه دست دا کار اول خوی بیس اما سی چی تاسم خبر اسی پوسلو کدی ویلی چی مگه دین خبر نستو پلاته نکو، که ممکن دی پلاته نکو کری ویسی، او دا دا دی پا دی بدی خانو که یا پا کم موزه که دا خیزی موجوده وی دې باید هغه مسولین چې بدون د قانوني پړاو نه داخل کړي ویلي، او باید هغه مسولین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بد کوم حق نه دا کار کړی دی. عقلا دغه خو خلکو سره روښانه کړي چې هو دا ښځې فلاني اوزه کې وي یا فلاني نفر نیولې وي، غیر قانوني نیولې وي، او موږ خوشې کړلې، دغه دې دای سزا دغه کار دی وکړي چې خلکو باور پیدا شي.
Oh, شربابي ملنگ راشا دغر